द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم سهار مو په خیر دا واشنگتن دی تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه وغوږی نن د زیارت ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه را دا وخت په اسلام آباد او سوابی کې د سحر اتنیمی او په کابل کې د سحر اته بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه او د شپې 11 بجې دی د وی او اے ډیو په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبه د خبرونو سرټکی پاکستان هند سره د کشمیر په سیمه د زینو خبرو اترو خبر رد کړي او اعلان یې کړی د خارجي هوایی سفرونو لپاره به د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په لار هوا کې نه تیریږي د سعودي د تیلو تنصیباتو باندې شوې بریدونو کې د ایران ککړتیا په اړه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د فوزي حملو په شمول امریکا سره نورې لارې هم شته چې ایران لا ځواب ورکړي او د امریکا سینیٹ د انټرنیټ کمپنو ګوګل فیسبوک او ټویټر نه غوښتلی چې په امریکا او نړۍ کې تندروا او ترهګر مفکوري عام اولس ته رسولو والا مواد خپرولو نه منع کولو په مد کې دی ګړندي ګامونه پورته کړي ګرانو اردوونکو دا اوسرټکی اوس غوښې د خبرونو تفصیل ده پاکستان د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر هند سره د خبرو جواز رد کړی او د پاکستاني چارواکي وایي امریکا ته سفر لپاره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان هوایی لار استعمالولو خواست یې هم رد کړی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویل تندروا هندوان دا وخت په هندوستان کې په واک قبضه دار دي او خالی تندروا او د چا د مزغو توله چې پر ځای نه وي هغه خلک کشمیر کې د تیر 15 ورځو راهسې ګرځبندیز پر ځای ساتلی شي عمران خان په وینا هند کې دا وخت حکومت روغ نه دی او تر څو چې هند په خپل ولکې لاندې کشمیر کې د آرټیکل 300 ختمولو فیصله واپس نه وي اغستی تر هغې دوی سره خبرې کول ممکن نه ده بل لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې خبر پخلی کړي چې هند دوی نه د وزیر اعظم نریندر مودی امریکا ته د سفر لپاره هوایی لار غوښتلې وه خو پاکستان ورته انکار کړی شاه محمود قریشی ویل د هیواد دې فیصلې پر شاید د هند کشمیریانو سره ناروا سلوک دی هندي چارواکي دریځ لري چې عالمی مشرانو تک را تک لپاره د هوایی لار استعمال اجازت نړیواله عامه طریقه ده د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا سعودي تیلو تنصیباتو باندې د میزایلو او بی پایلټ الوتکو د لارې په نخښه کولو پر سر ایران خلاف فوزي ګامونو په شمول امریکا سره نورې لارې هم شته چې ایران له ځواب ورکړي د صدر ټرمپ د خپلې دغې وینا وړاندې دا هم ویلي چې امریکا په ایران اقتصادي بندیزونو کې دغه برید پر سر نوره سختي رابلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په سعودي عرب ته په دوره دی او دغلته ویلي ایران دې ګام سره اعلان جنگ کړي امریکا ایران سره د جنگ خبرونه ردوي خو سړنکارانو خیال دی چې امریکا منځنی ختیځ کې خپل اثر رسوخ بیا پیاوړ کول غواړي د انټرنیټ ادارې ګوګل فیسبوک او ټویټر په خپلو پاڼو د تندرو تر هګرو مفکورې خبرول وال مواد پر سر یو وار بیا د امریکا سنټ مخامخ شوي د شروع پر ورځ یو اورونه کې د یادو ادارو دغه کرکجن او تر هغه سوچ والا موادو مخنیوي په خاطر پورته ګامونو جایزه غستل شوی او د ګوګل فیسبوک او د ټویټر چارواکو او امریکایي مشرانو له باور ورکړي چې هر ممکن هڅه کوي چې تندراو او تر هغه ترنا د عام اولست سهولت او تفریح د ذرایع د خپل ناوړه چارو لپاره پکار نکړي د دې کمپنو نه دی اورونه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د خپل خوان راغون ډیټا د مخنیوي په خاطر حکومتي ادارو سره شریکولو په چارو کې دی شفافیت راولي د شام صدر بشار الاسد مخالف وسلوال ائتلاف سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ڈی ایف ویلي دوی نور توان نه لري چې ارزی جیلونو کې پراته د داعش تر هغه ډلې کسان نور بندو ساتي او امریکایي چارواکو د ایس ڈی ایف د دغه بیاناتو تایید کړي سړنکاران وایي کو داعش د گرفتار کسان د دې جیلونو نخلاص شو یا او تښتیدل نو دوی په شام او عراق کې د اړیګړي سبب ګرځیدل شي په دغه جیلونو کې زیاتره هغه د داعش پلویان دي کوم چې د شام کې د دوی د اخرنی اډې بیغوز سیمې څخه گرفتار کړی شي وو له دې تر هغه خپل خپل هیوادونو او تا واپسې په چارو کې هم ستونزې راپېښې دي او زیاتره دوی پلارني هیوادونه دوی واپس قبلولو ته تیار نه ښکاري په لنډه موده کې د اسرائیل دویم وار شوې انتخاباتو کې وړاندې پشان دا ځلې هم چا واضحه برتري نه ده ترلاسه کړې او ټول رایې شمېرل وروستو پخوانی فوزي مشر بینی ګانټس بلو اینڈ وایټ پارټۍ د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود پارټۍ باندې د 55 په مقابله کې د 55 سیټونو سره برتري ترلاسه کړې ده. اسرائیل په پارلمان کې د واضح اکثریت لپاره په 160 سیټونو کې 15 سیټونه ګټل ضروری دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. خبرونه تاسو ووریدل اوس ورشه ریپورټونو ته. پاکستان د کشمیر لانجمنې سیمې په سر باندې هند سره د خبرو جواز رد کړي او دا یې هم ویلي چې د خارجي هیواد لپاره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان هوایي لار استعمالولو خواست دوی رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ خبریالانو سره په دې باب باندې خبرې اترې کړې دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې خبر پخلی کړي چې دوی هند ته د نریندر مودي د سفر اجازه نه دی ورکړي کوم چې هغه د پاکستان په هوایی لار باندې کول غوښتل. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی. ساسو په مرترا ګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې دی چې په هندوستان کې د هندو نسل پرسته او کم پرسته انتها پسند په واک کې دي او ویلې دي چې یوازې یو انتها پسند کولی شي چې په کشمیر کې تر 1500 ورځو پورې کرفیو ولګوي. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د امریکې نیویارک ښار ته راځي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلې دي چې دی به د پاکستان او د هند مشرانو سره ویني. هغه عمران خان ویل دی چې دی به د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی سره نه ویني تر څو چې هند په کشمیر کې کرفیو نوی ختم کړي او آرټیکل 300 یې نوی واپس اخیستلې تر هغه د خبرو اترو هیڅ امکان نشته. هندوستان وایي دوی پاکستان سره د کال 1922 د شملا لوزنامې لاندې کار کولو ته تیار دی او دا چې د هند د واک لاندې کشمیر د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه شخړه ده. خو پاکستان وایي کشمیر یو شخړه ده او د دې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې د اولس په خوخه راوستل پکار دي. د هند د بارونو چارو وزیر جی شنکر ویل دي چې پاکستان سره د ترهکرۍ په چارو خبرې کول دي نه چې د هند د واک لاندې کشمیر کې د پورته کړل شوي ګامونو په حق لا دی. وایي دا وخت غټه ستونزه د پاکستان ترهګري ده کوم چې پاکستان د خارجه پالیسۍ په توګه کاروي. پاکستان د هند دغه تورونه پکله کړه دوی او وای چې د هند د واک لاندې کشمیریانو سره سیاسي او سفارتي مرستې کوي. تیر میاشت هندوستان د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړې خپلواکي ختم کړې وه او د لسیزو راهسې سیمې دا ملاو آئینی ځانګړتیا یې ختم کړې وه. هند په سیمه کې د احتجاجونو او څه قسمه تاوتریخوالي درامخته کېدلو د مخه نیولو لپاره سیمه کې کلکه کرفیو ولګوله او د ټیلیفون او انټرنیټ لارې یې هم بندې کړې. د دې سره سره هند د کشمیر په سوونو سیاستدانان فعالین او ډاکټران بغیر د سجرم نه گیر کړی دي. عمران خان ویلي دي چې د به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته خپل وینا کې د هند لخوا په سیمه کې د پورتل شبو ګامونو د لاس د بشري ستونزو په اړه خبرې کوي. پاکستان هم د کشمیر یو برخه خپل علاقه بلی او د دې تنظیم یې سنبال کړی دی. د هند د روسي ګامونو لوجې د دوه اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تاوتریخوالي سیوا شوې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو خارجي خبری ادارې سره په مرکه کې ویل دي چې د هند او د پاکستان ترمنځ جنگ کیږي نو پاکستان د خپل دفاع لپاره اټومي وسله هم کارولی شي. د هندوستان مشران د خپل واک لاندې کشمیر کې د خپلو ګامونو دفاع کوي او وای د سره به یوازنې مسلمان اکثریتي سیمه کې امنیتي وضع ښه شي او اقتصادي ترقی به راشي. د هند د واک لاندې کشمیر کې د دریو لسیزو راهسې بیلتون خوخو د هند د حکومت خلاف یاغیتوب خپل کړی دی. د نهه یا سه‌شنبه په ورځ امنیسټي انټرنیشنل د هند د واک لاندې کشمیر کې د هندوستان د ګامونو غندنه کړې ده. پاکستان او هند د کشمیر په شخړه د یو بل سره جنگونه هم کړي دي او تر ډېر مودې پورې دواړو ګاونډیانو د یو بل سره خبرې هم کړي دي خو تر اوسه دې کې څه پرمختګ نه دی شوی. د روسي تاوتریخوالي په وجه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویل دي چې د هند حکومت د دوی نه غوښتنه کړې وه چې خپل هوایی لاره دی د هند وزیر اعظم نریندرا مودي جهاز ته خلاص کړي ځکه چې نوموړی یورپ ته سفر کول غواړي. خو پاکستان هند ته ویلي دي چې د هند د واک لاندې کشمیر کې د اوسني صورتحال په وجه دوی دا اجازه نشي ورکولی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
پاکستان او افغانستان سوداګرو د تورخم لارې د سلی رشاتو لپاره د پرانستلو باندې خوشحالي څرګند کړي، خو دی وایي د دواړو هیوادونو سوداګر د روپو په لیږلو او ویزې ترلاسه کولو ترڅنګ یو شمیر نور ستونزو سره اوس هم مخ دي. په دې موضوع باندې د ډیو رادیو خبريال فضل عزیز رپورټ تر تاسو موږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو یا جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری د ګډې خونې مشر خانجان الکوزه وای دوی د دې ګام هرکلی کوي چې د تورخم لار سلیریش ساده سوداګرۍ د پر پرانستل شو.
واقعا زموږ ډېر ستونزې وې، دلته تخنیکی موټر به ولاړې وي، په میاشتو میاشتو په موږ ډیمرج راتو، د شپین کمپنۍ کانټینر به ولاړو او کرایا به جګېدله، ډېر مشکلات.
خانجان الکوزه وایس اف امریکا ډیو ته ویلي چې دا وخت په ځانګړي ډول افغان سوداګرو ته ډېره په مشکل ویزه ورکول کیږي. هغلی الکوزه وای د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې دوی به د نورو ستونزو هوارولو په لړ کې کار وکړي او په تورخم به هم نورې اسانتیاوې برابر کړي. هغه ویل لوزونه کیږي خو باید چې وپالل شي. الکوزه وویل چې د افغانستان غاړې ته هم د پاکستان سوداګر ستونزې لري.
خیاو سلسله ستونزې په افغانستان په طرف کې میچ هغه د دوی د صادراتو لپاره یا د دوی د ترانزیت لپاره په مرکزی آسیا ته کیږي. هغه به می مقصد دواړه طرف چې کوشش وکړي او دا حل کینو دا به خرش.
د یاد چمبر مرستیال مشر زبیر موتیوالا هم د تورخم د لارې د سلیری ساعتونو لپاره په دوامدار توګه په پرانستلو د دواړو هوادونو د مشرانو مننه کړې، خو وای دا څه نه ده چې د لارې خلاصېدو سره ټولې مسلې به هواري شي. د دواړو هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په کچه د اعتماد په ځای کول تر ټولو زیات ضروری دی او دا کار د دواړو هوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته وده ورکولی شي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیت ټریډ کې یو څه سیوا والی راغلی دی او په کال 2013 او 2019 کې 90,000 کنټینر افغانستان ته تللی دي. تیر کال دا شمیره 4,500 وه. هغه زیاته کړه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.6 ارب ډالرو کاروبار کېدو، هغه نن 1.6 ارب ډالرو ته راټیټ شوی دی. د موتیواله په خیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 4 ارب ډالره سوداګري کېدی شي او 15 ارب ډالرو ته رسیدی شي، خو چې د دواړو هیوادونو مشران یو بل سره خبرو ته کینی او د دواړو هیوادونو ترمنځ مسلې د خبرو د لارې هواري شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شروع یا چهارشنبه په ورځ په یو دستوره کې په رسمي ډول د تورخم دروازه د سلیریش ګینټو دپاره پرانیسته او دا یې یوه تاریخي ورځ وبلله. عمران خان په دغه موقع وویل د تورخم لار سلیریش ګینټې خلاصه پاتې کېدل به په سیمه کې اقتصاد ته ترقی ورکړي او د ولس لپاره به د کار روزګار مواقع برابر کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا سعودي تیلو تنصیبات د میزایلو او بی پایلټ الوتکو د لارې په نخښه کولو پر سر ایران خلاف فوځي ګامونو نه علاوه امریکا سره نورې لارې هم شته چې ایران له ځواب ورکړي. سره ډونالډ ټرمپ ته دین وړاندې اعلان کړو چې خپل خزانه وزارت ته ویلي چې په ایران باندې بندیزونو کې نور سختی راولي. زموږ همکار ادن رشید په دې موضوع یو رپورت تیار کړی. تاسو په مرتبه ګرځو.
صدر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عرب باندې د بریدونو وروسته د امریکا سره د ایران پر ضد د جنگ نه علاوه نور لارې هم شته دي. د شروع یا چرشنبه پورز لاس انجلس کې خبريالانو ته صدر ټرمپ وویل د امریکا سره یو شمیر لارې شته دي او تاسو به ډیر زر دا وګورئ. هغه زیاته کړله کله چې زه د حتمی لارې خبره کوم نو د هغې مطلب جنگ وی، خو اوس موږ د هغې خبره نه کوو. صدر ټرمپ وویل امریکا به د ایران پر ضد راتلونکي اته څلوېښت غنټو کې نور اقتصادي بندیزونه اعلانوي. هم د شروع یا چهارشنبه په ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سعودي عرب عربستان ته رسیدلی دی او د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سره د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو باندې د شوي بریدونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا باور لري چې دغه بریدونه د ایران لخوا ترسره شوي دي، خو ایران وایي دا لوی دروغ دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ایران دولتي خبری ایجنسی ایرنا خپل یو رپورت کې ویلي چې ایران امریکا ته یو سفارتي پیغام لیږلی چې پکې د سعودي عرب د بریدونو په شا د ایران د لاس لرلو تورونه رد کړل شوي دي. د رپورت تر مخه په دغه پیغام کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې که د ایران پر ضد هر قسم ګام پورته کړل شو نو دوی به ورته سمدستي ځواب ورکوي. هم د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ایران صدر حسن روحاني ویلي سعودي عرب دی باید د خپلو تیلو په مرکزونو باندې د تیرې اونۍ بریدونو ته د خبرداري په سترګه وګوري چې په یمن کې جنگ ختم کړي. صدر روحاني ویلي یمنیانو په هسپتالونو سکولونو باندې بریدونه نه دي کړي بلکې په یو سنتي ځای باندې برید کړی چې تاسو ته خبرداري درکړي. په یمن کې حوثي یاغیان چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي د خالی یا شنبې په ورځ د دغه برید پړه منلې، خو امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د ترلاسه شوي شواهدو نه داسې څه امکان نه ښکارېږي. په دغه برید کې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شوی دی. نورو امریکایي چارواکو هم ویلي د ټولو شواهدو نه داسې معلومیږي چې د دغه بریدونو په شا د ایران لاس و. چارواکو د نوم نه ښودلو په شر د امریکا ان بی سي نیوز ته د نهي یا سه شنبې په ورځ ویلي په دغه برید کې د شلو نه زیات ډرونز او میزایل نه کار اخیستلی شوی دی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان د نهي یا سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د دغه بریدونو له امله د تیلو نیمایي کم شوی تولید بیرته سم شوی دی. هغه زیاته کړله چې دوی تمه لري چې د ستمبر نه به وروسته دوی یولس میلیونه بیرله تیل پیدا کوي. د تیلو په دغه مرکزونو کې د برید نه مخکې 9.6 میلیونه بیرله تیل پیدا کېدل.
دا د وی او ای دی واخ خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
په تیر سموده کې د خلکو په وجنه کې ککړ کسان زیاتره خپل دغه فعلونه په سوشل میډیا باندې خصوصا په فیسبوک باندې نیخ په نیغه باندې خپروي، کو هغه د نیوزیلینډ په جماعتونو باندې برید کوونکي ترهګر وي او یا دغه شانتي په امریکا کې چې کوم داسې په لوی شمېره کې د خلکو په وجنه باندې ککړ کسان وي. هم د دغه خبرو د عمله د انټرنیټ درې غټې ادارې ګوګل، فیسبوک او ټویټر چارواکي یو وار بیا د امریکا سینټ ته مخامخ شوي او د امریکا په سینټ کې د دې نه ډېرې سختې پوښتنې هم شوي او په دې ادارو باندې غږ شوی دی چې د کرکجن او د ترهګرۍ سوچ والا مواد مخنیوي په خاطر باندې پورته ګامونو کې نور توندي راولي. دغه چارواکي وایي چې دوی هر ممکن هڅه کوي چې دا قسمه مواد د دې په پاڼو باندې خور نشي او د دې تشهیر نشي او دوی په دې مت کې د دغه اکاونټونو یا داسې قسمه د خلکو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي هم دي. پدې موضوع یو رپورت ته مو پام را ګرځوم.
آنلاین د کرکټ ډک او تندرو او سوچ پرولو والا مواد مخنیوي په خاطر د امریکا په کانګرس یا روسي جرګه کې د ګوګل، ټویټر او فیسبوک مشرانو څخه سخت پوښتنې شوي او د یاد مفکورې د مخنیوي په خاطر د یادو ادارو لخوا پورته ګامونو جایزه هم اخیستل شوي. د سوشل میډیا د غټو ادارو نمائندګانو د امریکا سنټرانو ته ویلي چې د خپل ادارو د انتظام لاندې آنلاین پروګرامونه لکه فیسبوک، ټویټر او ګوګل سرچ پاڼو باندې د کرکجن او تندرو موادو او سوچ مخنیوي په لړ کې ډیر پرمختګ کړی. د امریکني سینیټرانو خیال وو چې د خپلو لا دیمت کې نور هم سکول پکار دي او دا د دوی ډیجیټل ذمہواری هم جوړیږي چې تر هغه آنلاین د تندروي او تر هغه خبرولو نه منې کړی. په دغه موخه باندې امریکني سینیټر راجر ویکر ویل که د دې ویب پاڼو نه ولسته هر څومره فائده وي دا خبره د پامه نه دی غورځول پکار چې بد خلک په کور دننه او بهر د دې نه فائده پورته کولی شي. د سینیټر راجرز اشاره په امریکا کې دننه نسل پرست سپین پوستکي تندرو و تنظیمونو او خود ساخته اسلامي خلافت یا داعش پیروکارو ته واچا چې د انټرنیټ لارې تندروي خپرولو او نورو جرمونو کولو کې خپل رول لوبولې. په امریکا کې په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په لویه شمېره کې د خلکو وجنه او بیا دغه کار نیغ په نیغه آنلاین خپرولو پر سر په دې کپنو باندې زیاتې نیوکې شوې دي. په تیر مارچ کې په نیوزیلینډ کې هم دغه شان یو کس د مسلمانانو په دوو جماعتونو کې د 50 څخه زیات مسلمانان ووجل او دغه ناوړه کار یې په فیسبوک باندې نیغ په نیغه باندې خپرو. د ګوګل، فیسبوک او ټویټر چارواکو د امریکا سینټ ته ویل دوی په خپلو پاڼو د تندرو موادو ختمولو په کار کې تندی راوست او دې مت کې نوې ټکنالوژي استعمال هم شروع کړي. د غشان دوی په دې هڅه کې هم دي چې مدني ټولنه، حکومتي ادارې او نور کپنو سره خپل شراکت نور سی واکړي. د فیسبوک یو چارواکی مونیکا بیکټ امریکني سینیټرانو ته ویل مونږ هڅه کوو چې خپل ټکنالوژي کې جدت راولو خو دا کار هر وخت نور ښه کېدو ته اړتیا لري. میرمن مونیکا ویل دې مت کې هڅه کوي چې د دوی سافټویر دا قسمه بد مواد په جنګلو او تلف کولو کې په کار وخت نور هم راکم کړي او اوس د دوی مشینونه د دې جوګه دي چې نیغ په نیغه خپرېدونکي دا قسمه تندروه یا تر هغه مواد په 12 سکندو کې د خپرېدو نه منې کړي. د نوموړې وینا وا چې د آنلاین مواد بیا کتنې لپاره په زرګا او نور کسان هم بردی کړي او خاص درې نیم سوه کسان یې تندرو ډلو او تر هغه مخنیوي لپاره په روزګار کړي. ټویټر ویل دوی د ترهګرو د لاسا وتلې مواد خصوصا د داعش لخوا خپور مواد مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د ټویټر یو چارواکي نیک پیکل سینیټرانو ته ویل دوی د داعش په ټویټر موجودګۍ لا بې خوباسلې او د کال 2013 د اگست او دسمبر میاشت په منځ کې ترهګرو سره تړلې 1.5 میلیونه اکاونټونه بند کړي. ټویټر وایي د کال 2019 راهیسې د 1.6 تندرو ډلو اکاونټونه بند کړي. 2219 ځانګړي اکاونټونه یې تړلي چې زیاترو تعلق پکې تندرو ډلو سره. ګوګل ویل د خپل یوټیوب چینل د لارې هر هغه کس چې تندرو مواد پسې تکل کوي د دوی چینل دغه اکاونټ ته د دې تکل یا د دغې لټون مخالف مواد ورستوي. په دې اورونه کې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر نه دا غوښتنه هم وشوا چې خپل پورته ګامونو په اړه معلومات شریکولو کې د شفاف اوسي او خپل راغونډ ډیټا شریکوي هله بعد تر هغه ډلو او تندرو موادو خلاف حکومتي ګامونه موثر وي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکا ډیوه خبرونه ده. ګران اوریدونکو، په امریکا کې د آنلاین د تندروي د خبرولو خلاف د کویو غاړې ته د ګوګل او د فیسبوک او د ټویټر چارواکي رابلل شوي دي. نو بل اړخ ته په پاکستان کې د پنجاب صوبې بهاولپور په ښار کې پروفیسر خالد حمید خپل یو طالب علم چې نومیده خالد حسین، هغه په دې خبره باندې ووجه چې د خالد حسین د خطیب حسین د بخنه غواړم د خطیب حسین تر مخه پروفیسر خالد حمید د اسلام مذهب سپکاوی کړو. نیویارک ټایمز په دې موضوع باندې یو مضمون چاپ کړی او په خپل مضمون کې وایي چې د قاتل خطیب حسین او دی په دې کار باندې لمسول لواله د پاکستان تحریک لبیک چې کوم ډله ده دغه خلاف شپږ میاشتې تیرې دو پس هم نه فرد جرم واید شوی دی نه پې سمقدمه تر اوسه پورې جوړه کړې شوې ده. د مطبوعاتو د نیویارک ټایمز دغه رپورت ته د مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې. ستاسو په امر ته ګرځو.
د مارچ په 6 تاریخ د پاکستان د باولپور ضلع د ګورنمنټ صادق ایجلټن کالج یو پروفیسر خالد حمید د خپل یو شاګرد خطیب حسین د لاسه قتل شو. خطیب حسین د پولیس په ولقه کې ورکړي خپل بیان کې د پروفیسر خالد حمید په وجلو د دادا کېدو په موقع ویلي دي چې هغه خپل پروفیسر خالد حمید د اسلام د سپکاوي کولو په سر وجلی دی. د امریکې د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز د 19 ستمبر په ګڼه کې د پروفیسر خالد حمید په قتل د اخبار د خبریال د بن فارمر یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. بن فارمر د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د پروفیسر خالد حمید قتل د ده د کورنۍ دپاره یو لوی زیان ثابت شوی دی او د مقتول خالد حمید ملګري ډېر یرولي دي. دوی د آزاد خیال تعلیم خلاف مهم کې د خالد حمید قتل یو نوی باب تصور کوي، ځکه چې پاکستان کې انتها پسند ډلې دا قسمه طرز تعلیم په هیڅ ډول نه قبلی. په دې سبب ډېر استادان اوس خپلو شاګردانو سره په آزادۍ سره د خبرو کولو نه هم ویریږي. د مقتول پروفیسر خالد حمید د انګریزی شعبې یو بل استاد ارشاد احمد تبسم ویلی دی چې خالد حمید د آزاد خیال تعلیم یو ښکاره علامت ګڼلې کېدو. بن فارمر خپل رپورټ کې زیاتی چې د پروفیسر خالد حمید د قتل نه یو ورځ وړاندې نامعلومه کسانو په الکانو پمفلټې تقسیم کړې وې. په دې کې د کالج په کیمپس کې په هغه غونډه د بندیز لګولو مطالبه شوې وه د کمې رابطه کار چې پروفیسر خالد حمید و. په دغو پمفلټونو کې دا دعوه شوې وه چې د طالب علمانو په تجویز شوې غونډه کې د الکانو او د جینکو په ګډه سره د ګډېدو بندوبستونه شوي دي، خو تفتیش کوونکو چارواکو ویلي دي چې د دغو پمفلټونو په تقسیمولو کې د پروفیسر خالد حمید قاتل خطیب حسین شامل نو. بن فارمر لیکي چې ګورنمنټ صادق ایجلټن کالج کې د مقتول پروفیسر خالد حمید ملګري وایي چې دوی د خالد حمید دردناک قتل ډیر ظاهر کړی دي او دوی خپلو کلاسونو کې د خپلو لیکچرو فکر اخیستی دي. پروفیسر ارشاد تبسم نیویارک ټایم ته ویلی دي چې زه په 15 کالو کې دومره فشار لاندې نوم لکه څومره چې نن سبا یم. دی وایي چې ما ډیره موده د یونان د یو تاریخي کردار اوی ډیوس ریکس په هکله خپلو شاګردانو ته لیکچرونه ورکړي دي، خو اوس فکر اخیستی یم چې دا مې ولې ورکول، ځکه چې د دغه یونانی تاریخي کردار په قصه کې هر ټکی داسې دی چې ما له مسله پیدا کولی شي. دو ویل چې زه د پروفیسر خالد حمید د قتل وروستو دې اسواسونو نه ځان نشم خلاصولی. د زیاته کا د خالد حمید د قتل نه وړاندې چې به زما په زړه سره تلل ما به خپلو شاګردانو ته ویل. بن فارمر نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې د صادق ایجلټن کالج یو بل پروفیسر محمود احمد شاهین د ته ووي چې استادان اوس د کلاسونو دننه خپلو شاګردانو سره زیات فلسفیانه بحث کې نه پریوزي. پروفیسر شاهین ووي چې د پروفیسر خالد حمید قتل د دوی د درس او تدریس په صلاحیتونو ډیر اثر غورځولی دی. د زیاته کا موږ اوس په کلاسونو کې د لیکچرو ورکولو په وخت خپل ځانونه محفوظ نه ګڼو او د مذهب په موضوع خو د بحث مباحثې نه ډیر ځان ساتو. بن فارمر لیکي چې د پروفیسر خالد حمید دردناک قتل د بهاولپور نه بهر تعلیمي ادارو کې هم ویرې خورې کړي دي. بن فارمر په لاهور کې د پنجاب یونیورسيټي د انګلیش لټریچر د یوې سابقه زنانه پروفیسورې شایسته سونو د خولې لیکلي دي چې دا سوچ به ډیر غلط وي او خامخیالي به وي چې که څوک دا ووایي چې دا قسمه واقع به بل چرته نه کیږي. شایسته وویل چې موږ به هم په خپل وخت کې د دا قسمه حالاتو سره مخامخ کېدونه ویریدو. د بشري حقونو یوې زنانه مرستیالې طاهره عبدالله بن فارمر سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې د پخواني فوجي عامر حکمران د جنرل ضیاء الحق د دور نه را پدیخوا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د مذهبي انتها پسند خلکو لخوا په کالجونو او یونیورسيټو کې د نورو طالب علمانو د سارنې او د غوږیستنو کولو مسله ډیره زیاته شوې ده او دا مسله ورځ تر ورځه سنگینه کیږي. اوس خو د دې مسلې سنگینوارې ښه په ډاګه په نظر راځي، ځکه چې د دې مذهبي توندلارو کسانو د لاسه موږ خپلو تعلیمي ادارو ته ترقي پسند مقرران نشو رابللی.
ګرانو دونکو ډیو ریډیو خبرونه هم دي چې پای ته ورسېده. ماښام 6 بجې به یو وار بیا ستاسو وړاندې راځو. د پروګرام وړاندې کوونکی زه محمد عالمگیر، ما سره پروډوسر و اربا محمود علي، انجینیر وکیت هومز. تاسو اجازه غواړو، خروزه ته غواړو. الله پامان.